السلام علیکم او سهار مو په خیر. په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې. د ازادۍ رادیو د خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. نن یک شنبه د سور یا غوی ومه او د اپریل 28 نیټه ده. پیل د سات په خبرونو کوو. د ایران په رجایی بندر کې د پرونی زورورې چاودنې له کبله لږ تر لږه 14 وژل شوي او 250 نور ټپیان دي. دغه چاودنه د شنبې په ورځ غرمه مهال له یوې اورلګېدنې وروسته د بندر عباس ښار د شهید رجایی بندر په تاسیساتو کې وشوه. د جرمني خبری آژانس د چارواکو په حواله ویلي چې شپږ تنه له چاودنې وروسته تري تام دي. د ایران د حکومت ویان فاطمه مهاجرانی د ایران د حکومت بیان دی فاطمه مهاجرانی ایرنا خبری آژانس ته ویلي چې د چاودنې د لامل او د مرګ ژوبلې او زیاد نونو کره معلومات به د دوی له څېړنو وروسته اعلان شي. تر بیګا نیمې شپې پورې له چاودنې وروسته د لګېدلې اور لمبې لابلې وې او د چارواکو په خبره اور کانتینرونو ته نږدې شوی دی. د چاودنې ځواک دومره لوی و چې غږ او ټکانونه یې لږ تر لږه 50 کیلومتره لرې احساس شوي. د سعودي عربستان، روسیې، قطر، ترکمنستان او عراق په ګډون د سیمې یو شمېر هیوادونو پر دې پېښې خواشینی ښودلې او ایران ته یې د همکارۍ ډاډ ورکړی دی. د عمان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د امریکا او ایران د استازو ترمنځ د خبرو اترو بل پړاو به راتلونکې شنبه ترسره شي. دغه وزارت د شنبې په ورځ یوه خبر پاڼې کې ویلي د خبرو اترو بل پړاو به راتلونکې اونۍ دوام وکړي او د ثور په 14مه به د لوړې کچې یوه غونډه جوړه شي. د دواړو خواو ترمنځ د خبرو اترو دریم پړاو پرون د عمان په پلازمینه مسقط کې پای ته ورسید. له دې غونډې وروسته د ایران او امریکا چارواکو د غونډې فضا مثبته بللې ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی استازی زلمی خلیلزاد وایي پاکستان لا هم له ترهګرو ډلو ملاتړ ته دوام ورکړی دی. هغه د خبره د شنبې ناوخته د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف هغې خبرې ته په غبرګون کې کړې چې ویلی دی پاکستان تیرو درې لسیزو کې د ترهګرو ملاتړ کړی دی. خواجه آصف د تیرې جمعې په ورځ له سکای نیوز سره په مرکه کې ویلي درې لسیزې موږ د امریکا، بریتانیا او لویدیز لپاره دا کرغیړان کار یعنی له ترهګرۍ ملاتړ وکړ. دا یوه تیروتنه وه او اوس د دې کار نسبت موږ ته کیږي. خواجه آصف دغه څرګندونې د هغې پوښتنې په ځواب کې وکړې چې له نوموړي څخه د کشمیر په وروستي خونړي برید کې د پاکستان د ښکېلتیا په اړه وشوه. د خواجه آصف د همدې خبرو ته په غبرګون کې ښاغلي خلیلزاد پر خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلي معتبر راپورونه ښیي چې بلوڅ وسلوال د بلوچستان په مستنګ سیمه کې د تیرې مارچ میاشتې په نیمایي کې د داعش یو مرکز په نښه کړ چې 1.5 داعشیان ووژل. د خلیلزاد په خبره دا خبره امکان نه لري چې د پاکستان استخبارات دی د دې مرکزونو په اړه معلومات ونه لري. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي دی د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په خاطر د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین شک لري. د اسوسییټډ پرس خبری آژانس د راپور له مخې نوموړي دغه شک پرون شنبه یوه ورځ وروسته تر هغه څرګند کړ چې ویلي وو اوکراین او روسیا تړون ته ډیر نږدې شوي. ټرمپ دغه څرګندونې په واتیکان کې د پاپ فرانسیس په جنازه کې د ګډون او هلته د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلینسکي سره تر کتلو وروسته متحده ایالاتونو ته تر روانېدو مخکې پر خپله ټولنیزه پاڼه وکړې. هغه په وار وار ژمنه کړې چې د روسیا او اوکراین جګړه به پای ته رسوي. دا وو خبرونه وړاندې په دې خبری خبرونه کې. د پاکستان صدر اعظم وایي له طالبانو سره تر هغو ښې اړیکې نه جوړوي چې دوی د افغانستان لخوا د مسؤلیت احساس ونه کړي. د چارو کتونکي وایي اوسنی مبهم حالت باید واضح شي.
پاکستانی چارواکي همیشه د ارتقاد ګوته افغانانو ته نیسي. د دې لپاره د حل یوه لاره باید وسنجول شي چې هم د خپلو د افغانانو عزت او آبرو خوندي وي.
د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د شری د ناروغۍ د زیاتېدو خبرداری ورکړی. د دغه مور ماشوم په شری مړ شوی.
طبي کولی مریض و نو ډاکټر ته چې بوتله ویلي چې هغه شری مرض نیولی ده. نو سخت طبي وکړلې ډېر ضعیفه شو. دوا یې ورته ورکړه هغه دوام ډېر ضعیفه کړ.
دا په داسې حال کې ده چې همدې سازمان په یو جلا راپور کې د افغانستان روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی.
زابل ولایت کې یوونی ممیاش کې شپږ وو کسانو استعفا کړې ده چې روغتیایي بخش کې کار کوي. په داخله استعفا د زابل د مرکز کلات روغتون د سرطبيب صاحب وو.
نور راپور نه هم شته. په یو راپور کې دته هم کتنه کوي چې اروپوهان وایي د لوبو شیان د ماشوم پر ذهني وده ښه اغیز لري.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلې ده. پاکستان صدر اعظم وایي د افغانستان واکمنانو ته واضح پیغام ورکړی چې تر هغو له کابل سره سولیزي اړیکې نشي ټینګولای څو چې په خبرې د غهواد خاور د پاکستان په ضد کارول کیږي تر هغو به ورسره داسې خې اړیکې نه لري. شهباز شریف په پټاباد سیمه کې په یو پوځي غونډه کې زیاته کړې چې له افغانستان سره به د ښو اړیکو او لا زیات تفاهم لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي، خو په خبره یې په دې شرط چې د دغه هیواد له خاورې بریدونه ودرول شي. ځینې سیاسي شنونکي وایي چې له طالبانو له حکومت څخه دغه ډول غوښتنې د افغانانو لپاره یو سرخوږی دی او په خبره یې دغه مبهم حالات باید پای ته ورسیږي. په دې اړه تفصیل د فیروزی عزیزي په راپور کې.
روسته له هغه چې دوه لوړ پوړو پاکستانی پلاو کابل ته سفر وکړ او هلته یې د طالبانو د حکومت له بیلابیلو چارواکو سره وکتل، د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وایي چې د افغانستان واکمنانو ته یې قوي او څرګند پیغام ورکړی تر هغه له کابل سره سوله ییزې اړیکې نسي ټینګولی څو چې په خبره یې د دغه هیواد له خاورې د پاکستان په ضد کار اخیستل کیږي. اسوشیټډ خبري اژانس د اپریل په 26مه خپور کړي راپور کې ویلي چې نوموړي دا څرګندونې په بټ آباد سیمه کې په یو پوځي غونډه کې کړي دي. شهباز شریف
We shall continue our efforts to have better relations and understanding with our brotherly and neighborly country Afghanistan.
موږ به د خپل ورور او گاونډي واده افغانستان سره د خو اړیکو او ښه تفاهم لپاره خپل هڅو ته دوام ورکړو، خو په ورته وخت کې موږ د افغانستان لړمال حکومت ته یو قوي او واضح پیغام رسولای چې که څه هم موږ له کابل سره سوله ایز گاونډي ته غواړو، خدا به تر هغه وخت ممکن نه وي تر څو چې د افغانستان خاوره د فتنګر او خوارجو لخوا په پاکستانیانو د برید لپاره کارول کیږي او دلته زموږ بې ګناه ورونه او خويندې وژل کیږي.
و موږ خپل د شهباز شریف د قطرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو د دوی د حکومت ویان زبې مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د طالبانو د حکومت بیلابیل چارواکو تل د پاکستان د حکومت هغه ادا چې ګواکې ترهګر د افغانستان له خاورې پر پاکستان د بریدونو لپاره کار اخلي وې بنسټ بللي او ویلي دي چې د پاکستان امنیتي ستونزې د دغه هیواد کورنۍ مسله ده او له افغانستان سره هیڅ تړاو نه لري. له دې سره ځینې سیاسي شنونکي وایي چې د طالبانو حکومت باید د دې مسلې د دایمي حل او د پاکستان د اندېښنو لپاره جدي اقدام وکړي. له دې ډلې اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل
کوم چې طالبان دې داسې غلي کینني دوی دې دغه یو فرصت مساعد کی چې پاکستاني طالبان د دې هیواد نه په عزت او پابرو خپل هیواد ته راشي. دوی چې بیا هلته هڅه کوي هغه مسؤلیت افغانانو پورې نه دی، لیکن تر یو حده پورې اوس چې دوی دلته دي او پاکستاني چارواکي همیشه د انتقاد ګوته افغانانو ته نیسي، د دې لپاره د حل یوه لاره باید وسنجول شي. زه دا وایم چې طالبان یو معقول لاره چې هم د خپلو د افغانانو عزت او آبرو خوندي وي او هم دغه مشکل کوم چې افغاني لور ته متوجه دی د دې نه افغانان وژغورل شي.
شهباز شریف دا څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کړکېچ سربیره په وروستیو دوه اړخیزو ناستو او لیدو کتو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر پیاوړتیا ټینګار سوی دی. د پاکستان د صدر اعظم راستیال او د بهرنیو چارو د وزیر اسحاق تار په مشرۍ یو پلاوی د حمل په دیرسمه کابل ته سفر وکړ او د طالبانو د حکومت له بیلابیلو چارواکو سره یې په سیاسي، اقتصادي، سوداګرۍ، ترانزیت او ځینو نورو مسایلو اړوند خبرې وکړې. تر هغه وړاندې د افغانستان په چارو کې د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق هم د یو پلاوی په مشرۍ کابل ته سفر کړی و او هلته یې د طالبانو له بیلابیلو چارواکو سره خبرې کړې وې. دغه راز د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ د وزارت سرپرست نورالدین عزیزي په مشرۍ یو پلاوی پاکستان ته په درې ورځني سفر کې له بیلابیلو پاکستاني چارواکو سره کتلي او پر بیلابیلو مسایلو یې خبرې اترې کړې وې. د پاکستان حکومت تل طالبان د تحریک طالبان پاکستان یعنی ټي ټي پي په ګډون د ترهګرو ډلو په ملاتړ او د پټانځایونو په ورکړې تورن کړای دی او د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې بریدونه هم کړي چې د پاکستانی چارواکو په خبره په دې حملو کې د ترهګرو ځالې په نښه کړي دي. خو د طالبانو حکومت دا ادعا رد کړي او ویلي دي چې په دغو بریدونو کې ملکی وګړي وژل شوي دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې
facebook.com/azadiradio.
وسم د افغانستان یو روغتیاي مطلب ترازو د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د شری د ناروغي د زیاتیدو خبرداري ورکړی دی. WHO په خپل تازه راپور کې چې د اپریل په 15مه خبر کړی ویلي چې اواز په 13 میاشت کې په دې ناروغي له 2000 ډیر افغان ماشومان اخته شوی. تفصیل په دې راپور کې
په افغانستان کې د شری یا سرخکان د بي ساري زیاتیدو په اړه اندېښنه د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په تیر یو میاشت کې په دې هیواد کې د شری ناروغي پیخي څه باندې 200 سلنه ډیره شوه. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې چې د اپریل په 15مه خبر کړی ویلي دی وی میاشتې په موده کې په افغانستان کې 2515 ماشومان په شری اخته شوی چې دا بي ساري زیاتواله ده. د دې راپور لمخې واځي د مارچ په میاشت کې د غناروغي لامل 23 شوی چې ډیرې ماشومان دي. د راپور په ټکو په دې سره پر روان میلادي کال کې د شری د ناروغي لامل د مړو شوی ټولي شمیر 193 تر رسیدلې. په همدې حال کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر کورنۍ وایي چې په روسیو کې د دوی پسیمو کې د شری ناروغي زیاتې شوی او خلک سخت اندېښمن کړي. د کابل اوسیدونکو مریم ازادي راډیو ته وویل چې څو ورځې وړاندې یو وراره د دغه ناروغي لامل مړ شو.
طبي کولې مریض و نو ډاکټر تم چې بوتله ویلې چې هغه شری مرز نیولې ده، نو سخت طبي وکړلې، ډیر ضعیفه شو، دوا یې ورته ورکړه، هغه دوام ډیر ضعیفه که.
د ننګرهار د بیسودول وسوالۍ یو اوسیدونکو معاذ ازادي راډیو ته وویل د کلی په نږدې هر کور کې یو ماشوم په شری اخته دی.
په دې وروستیو کې د شری ناروغي بیخړی راشوې ده. زموږ په کلی کې په هر دویم دریم کور کې یو ماشوم د دې رنځرنځيږي. دغه سي اقتصادي وضعیت هم دغه سي دی چې دا وسه نشته چې خپل کوچنیان دي په شخصي روغتونونو کې تداوي کړي. دولتي روغتونونه هغه سي حالت یې عمر امکانات پکې نشته دي.
شری یو ساري ناروغي ده چې د پرنجي ساخیستلو او ناروغ انسان سره د اړیکې لاله روغ انسان ته انتقالېږي. ماشومان، امیدواري مېرمنې او هغه کسان چې د معافیت سیستم کمزورې وي د دې ناروغي له لوړ خطر سره مخ کیږي. متخصص ډاکټران د دې ناروغي پر مهال تر ډېره د دردونو د مخنیوي لپاره پرستامول یا د درد ضد درمل تجویزوي. دوی د غراز د دې ناروغي د مخنیوي لپاره د واکسین ترلاسه کول مهم بولي او وایي چې ناروغ ماشوم باید له روغو لري وساتل شي. متخصص ډاکټر حبیب اروال:
تب لړمی ټوخی او سریسترګي دیوخ کی بهیدل دی نه خیا علایم دی. واکسین د ماشوم د لپاره ډیر ضروری دی، ځکه ک دا واکسین نه کول په خپل یو دی خطر غټه علامه ده. کچېری د مور او پلار یا والدین د غفلت له امله ماشوم واکسین ونه کی نو د ډیر زله دی خطر سره مخ کیږي.
د روغتیا نړیوال سازمان هم ویلي چې د شری د ناروغي د خپرېدو د مخنیوي لپاره واکسین له مهمو لارو بلل کیږي. دغه سازمان د هوا سړیدل او دغه راز افغانستان ته د کډوالو بیرته ستنېدل د دې ناروغي د زیاتېدو مهم لاملونه بللي. یو شمېر روغتیا پوهان هم وایي چې د کډوالو بېسار ستنېدل د شری او نورو ساري ناروغیو د خپرېدو ویره ډېره کړي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو دغه وزارت تیر کال په نومبر میاشت کې ویلي و چې په ماشومانو کې د شری د ناروغي مثبتې پیښې زیاتې شوې. د روغتیا نړیوال سازمان تیر کال په یو راپور کې ویلي و چې په 2023 کې په افغانستان کې 25000 کسان په دې ناروغي اخته شوي دي.
اوریدونکو د کډوالو د راستنېدو بهیر ته ورګرځو، تاسو به خبرې چې پاکستان په دې وروستیو کې له هغه هیواده د کډوالو استل ګړندې کړي دي. ایران هم ورته اقدام کړی. تازه راپور نه وای چې تاجکستان هم له هغه هیواده هغه افغانان راباسي چې هلته د کډوالو په توګه ورغلي دي. دا چې په تاجکستان کې څومره افغان کډوال اوسي او اوس هلته پرې څه راغلي، تفصیل به په دې راپور کې واورو.
په داسې حال کې چې له پاکستان او ایرانه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ په چټکۍ سره روانه ده، د افغانستان بل ګاونډی هیواد تاجکستان هم د افغان کډوالو ایستل پیل کړی دي. په دغه هیواد کې یو شمیر میشت افغان کډوال وایي چې د تاجکستان حکومت تازه یو شمیر هغه افغانان چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری یا UNHCR سره ثبت هم وو له دغه هیواده ایستلی دي. دوی د دې وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره د تاجکستان نو حکومت غواړي چې د افغانستان روان بشري وضعیت ته په پام د افغان کډوالو د ایستلو په برخه کې په خپلې پرېکړې له سره غور وکړي. له ډلې یو کس چې د موضوع د اساسیت له امله ونه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي او د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل:
حتی تعداد افغانایی که در یونیسیر ثبتم کرده بودن هم وارم دیپورت کردن و یکی از دوستان
یوش میره افغانان چه حتی په یونیسیر کې ثبت هم و استل شوی دی زموږ یو ملګری چې دلته ټیکسی چلاولا هغه بیچاره هم و استل شو تر اوسه ورته هیڅ احوال نه لرو په افغانستان کې وضعیت ډیر خراب دی دلته هم لستون سره مخ یو خو بیا هم تاجکستان باید موږ بیرته افغانستان ته ونه لیږدوي ډیر اندېښمن یو
باید از تاجیکستان به افغانستان دیپورت کنن.
یو بل افغان کډوال چې د همونو غوښتل د ورته ستونزې له امله نو په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل
نیسی او باسی انده پرون او ورنه یور از مخ که هم افغانان لوحدت سیمیونی ول او لپولو واره ول ترو صدا مسلا نده حل شوی او چوگی پختانه هم نکوی چه لده کدوالو برخلیک بست شیشی نپوهی زمون
با ورت وقت که یوشمی تاجیکی رسنیو لده دلی دریا هم تازه لده هیواد دلسکون افغان کدوالو پزور دیستلو خبر ور کرده دی دی رسنی پخپلی و راپور که چه دی اپریل پا څلور ویشتمه خپور شوی ویلی لڅلوی زیات افغان کډوال د اپریل په ویشتمه د تاجکستان د وحدت ښار څخه د شیرخان بندر لاري افغانستان ته ایستل شوی دی په دې راپور کې د افغان کډوال له قوله چې پیژندنه نه ده شوی راغلی چې د دغه هیواد امنیتي ځواکونو یو شمېر ټکسي چلوونکي چې په یونیسیر کې هم ثبت و امنیه قومندانۍ ته ورغوښتي و بیا یې د هغوی د پناه غوښتنې کارتونه اخیستي او په دوو لویو موټرونو کې طالب چارواکو ته سپارلي دي د راپور له مخې د ایستل شویو کسانو په ډله کې نه یوازې ټکسي چلوونکي بلکې هغه کسان هم شامل دي چې په دې هیواد کې کوچني سوداګرۍ درلودې د روغتیایي ستونزو له امله بهر وتي و یا هم د اړتیا وړ توکو د اخیستلو لپاره ګلستان بازار ته تللي و په دوشنبه کې د افغانستان د رنګ شوي جمهوري نظام سفارت او په دغه هیواد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان قونسلګری په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې زرګونه افغان کډوال له تیرو څو لسیزو راهیسې او په تېره بیا له هغه وروسته چې طالبان بیا افغانستان کې واک ته ورسېدل تاجکستان ته کډه شوي دي د تاجکستان حکومت د دې وړاندې هم لسګونه افغان کډوال له دې هېواده ایستلي دي د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ یا یونیسیر ویلي و چې د تېر کال د دسمبر په میاشت کې لږ تر لږه اتیا افغان کډوال چې ډېری یې قانوني اسناد او د پناه غوښتنې کارتونه هم لرل د تاجکستان څخه افغانستان ته ایستل شوي دي یا د ادارې هغه مهال له تاجکستان غوښتي و چې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ ودروي دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې له ګاونډیو هېوادونو پاکستان او ایران څخه هم د افغان کډوالو د ایستلو بهیر تیز شوی دی په تېرې نږدې یوې میاشت کې پاکستان کې شاوخوا یو لږ بې اسناده او د ای سي سي یا افغان تابعیت کارت لرونکي افغانان د دغه هېواد پرېښودلو ته اړ شوي دي
اوریدونکو وړاندې د افغانستان د روغتیایي وضعیت په اړه درته یو ځانګړی راپور لرو له خلکو سره غږېدلی او له دوی نه مو پوښتلي چې آیا رښتیا هم د روغتیا نړیوال سازمان هغه اندېښنه پر ځای ده چې ویلي دي په افغانستان کې روغتیایي خدمتونه نازک دي او د کال تر پایه به د تړلو روغتیایي مرکزونو شمیر شاوخوا 500 ته ورسیږي خو اوس راځو دې ته چې معمولا خلک خپلو ماشومانو ته د لوبو وسایل اخلي خو یوازې هدف د دوی لپاره د دغو شیانو په وسیله د ماشومانو ساتری یا ساتیرول وي خو اوس بیا ارواپوهان وایي چې د لوبو سیزونه یا د لوبو توکو د ماشومانو پر ذهني وده هم ښه اغیز کوي تفصیل په دې راپور کې اورو
نه کلن احمد رشاد خپلو همزولو سره لوبی کوي دی وایي د لوبو په وسایلو کې دوه شیان ډیر خوښیږي
ما به مسته په سبانو کې تا ریموټي موټر او جنجال خوخیږي او ما ته مې کاکا جان او دادو جان دریار جینا ما ته مسته سامان نه راوړي
سما چنجلی د ذوق بیا متفاوت دی خو وای خپل ورونو سره توپاسي هم کوي
ساتری آی میتیت میکنم ساتری میکنم نام ساتری آی میفرم
ده لوبو وسایل میشین دم لوبی کوم پوهیگی چی ده لوبو ده وسایل نمونه میتصدی یو سوی دی پل یک دی پل یو دیگت هم لری او باب هم لرم نو بیا وری چی او قرما پکی پخوام او چی ورو نمیل خونزی راستی ور سر تو بازی کوم او بیا تلویزون کورم
قرما پخته میکنم دو لوگا کن که باز هست مکتب یا یاد داتشان تو بازی میکنم باز تلویزون سای میکنم
لوبه او دو لوبو وسایل د ماشومانو په روزنه کې مهم رول لري ارواپوهان وایي د لوبو وسایل د ماشوم په ذهني عاطفي او ټولنیزه وده او د دوی د استرس یا پرې د فشارونو په کمولو کې ډېره مرسته کوي ارواپوه شرف الدین عظیمی هم په همدې نظر دی
خاغلی عظیمی ازادي رادیو ته وویل
زینی واده دا مانا چې کله چې دوی لوبې کوي یا پسلا په ځینو سمبولیکو شیانو لکه توپ کې لکه نور شیان چې کله دوی لوبې کوي نوښتې ډیریږي. له عاطفي اړخه هم کله چې دوی له نانځکو سره لوبې کوي خپل احساسات بیانوي، یا په یو ډول د مور یا د پلار نقش یا ونډه زده کوي یا لوبې. له ټولنیز اړخه هم خو هره لوبه په ډلیز ډول ترسره کیږي، یا په اصلاح همکاري و نوبت و نور مسایل پکې مراتی یا زده کوي. او له اروایي اړخه هم د سټرس په کمولو کې نقش او مرسته لري، د بیلګې په ډول کله چې ماشومان نقاشي کوي، رسامي کوي یا په خاورو کې لوبې کوي، دا د دې لامل ګرځي چې ماشوم په اضطراب سټرس کم سي.
خو نوموړی زیاتوي چې د لوبو په سامانونو کې جنګي وسایل لکه ټوپک، تومانچه او نور په ماشومانو کې د تاوتریخوالي او جنگ روحیه روزي، چې باید کورنۍ له اخیستلو ورته ډډه وکړي. د ماشومانو د ادبیاتو او هنرونو څارونکي محب ځغام بیا دا هم وایي چې ځینې لوبې د ماشوم له بدني ودې سره مرسته کوي.
تاسو زموږ غږ آزادۍ رادیو نه اورئ. آزادۍ رادیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1296 څپو خبرونې لري. اوریدونکو که چیرته انټرنیټ لري، زموږ خبرونې 24 ساعته په انټرنیټ پاڼه کې هم په ژوندۍ بڼه اوریدلی شئ. د انټرنیټ پاته ده آزادۍ رادیو ټکی کام. همدا اوس هم همدغه ویبسایټ را خلاص کړئ، هلته د آزادۍ رادیو په ژوندریو نشراتو باندې کلک کړئ چې تاسو له تازه پیښو خبر شئ. روسای راپور راخلو هغه دا چې د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکړي چې د روان میلادي کال تر پایه به د افغانستان د څه باندې 0 روغتیایي مرکزونو له ډلې نیمایي هغه وترل شي. په افغانستان کې د دوی اساسي ویلي چې د غهواد کې ټول ټال 1.8 روغتیایي مرکزونه فعال دي چې د کال لپایله شاوخوا 300 ترل شوی او له 200 ډیر نور د ترلو لګواخ سره مخامخ دي. په دې اړه پام کړی دی تفصيلي راپور ته چې د زابل دی وسودونکو په غک سره پیلې کې
په زابل کې دوی د کال تر پای اټکل کړی دا اوس عمر لس پیسې د 12 پیسې د به برخې سوی دي.
سیف الله خاموش د زابل د مرکز کلات وسودونکو دی چې وایي د ولایت مرکز کې روغتیاي خدمتونه د پخوا پرتله ټکنی شوی او د خلکو اړتیا ته ځواب نه وایي. هغه آزادی رادیو ته ویل چې همدیش پورزو کې هغه نړیوال موسسه زابل کې خپل فعالیتونه درولې چې ل مرکزی روختون سره یې مرسته کوله، ډاکټرانو ته یې معاشونه ورکول او لری پرتو سیمو او ولسوالیو ته یې مرستندوی روختیایي دلیلې غلې.
اوس موسسه هغه د معلم لاټړې کوي دني ګروپونه بتلل ولسوالیو ته هغه لری پرتو سیمو ته بزنانه ډاکټر رسیدې او ډاکټران برسېدل یو څه نڅ دوايي برسېدا هغه چې څنګه د شم د خبره کړ د خبرداري سره هغه د ریډلې د کارونه د به برخې سوي د خبره. زابل ولایت کې تقریبا د یو میاشت کې یا یو نیمه میاشت کې شپږ وو کسانو استعفا کړې ده چې روغتیایي بخش کې کار کوي. په اخر استعفا د زابل د مرکز کلات روغتون د سرطبيب صاحب وو. نو دا ټول په دې خاطر سوي مخکې د دوی ملاتړ مؤسساتو کوي، د دوی ماشينه شول، د دوی چلاو کې دی، دوی به روغتیایي خدمتونه وړاندې کول او اوس چې ول مؤسسات لا سخي ساده
هغه کس هم د دغه مؤسسې چې اوس زابل کې فعالیتونه درولي نوم یاد نه کړ، خو ګان شمیر نه دولتي موسسې چې د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو په ملاتړ فعالیت کوي د روغتیا سکتور کې ښکېل دي. د روغتیاي خدمتونو د پیکا کېدو دغه ډول شکایتونه نوي نه دي، بلکې د طالبانو لوبیا واکمنېدو او افغانستان سره د نړیوالو د مرستو کمیدو را په دې خوازيات شوي. د لغمان اوسیدونکو همدرد وایي په خو به هر کال د هوا په تودېدو د دوی کلیو او باندو ته هغه موسسه ورتلې چې د ملاریا ناروغي د مخنیوي لپاره یې خلکو سره مرسته کوله. نو موړی وای د طالبانو لوبیا واکمنۍ راهیسې دغه موسسو سرک نه لګیږي او په خبره یې پرشته روغتیایي مرکزونو هم ګڼګونه ډیره ده.
نو په خوا به د غریب خلکو ته د سیاو پښخانی ورکول کېدل، سروې به کېدل او دا سو کال هغه ټیم نادره کده هغه ډیره موثر او مفید وي. یوازینې لار د امغه ملاریا او مورکین بچ کېدو وسیله و د خلکو سره او نور خو اس برق دلته نسته. مثال خبره سه ساړه پکای چالان کی برق خو سیستم نسته په اکثر او پر سیمو کې کانه په ولسوالۍ کې. نو زله د دبليو ایچ او نه د هله کومه ځکه چېرته رښتیا دی مشکل وخت کې خلکو ته ځان رسی او کومک رسی نو دا ډیر مشکل وخت ده. بیخي په دې ډاکټرانو باندې هغه نسته چا خبره دی ویني معاینه کېدو لمبر پې نسته او په هر ځای کې مریضانو ته سریمان چالان کړي په خپلو سترګو یې مونږ وینو او دا نور مخ په ډیرېدو ده. نو زه تېنه یو ولسي وګړي په حیث هیله کوم چې ډیر خلک د دوی په انتظار دي چې دا ټیم به بیا راځي او مونږ ته به پشخانې توضیح کوي هغې باندې هماغسې دوایي ورسره وهل کې وهل سوی به پیسې په هغې ته میاشت نه سو رانږدې کېده.
شکایتونه یوازې د عامو خلکو نه دي، روغتیایي کارکوونکي هم په کور دننه ورته شکایتونه لري خو په خبره یې په اسانه یې په اړه خبرې هم نشي کولی. د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې یو روغتیایي کارکوونکي د نوم نه ښودو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې یوازې د دوی په ولسوالۍ کې څه باندې 300 ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي چې د درملنې لپاره یې کافي امکانات نشته.
تقریبا 230 په متوسط خوارځواکۍ او همدارنګه 290 په شدید خوارځواکۍ په یو ګوره په یوې ولسوالۍ کې دومره خوارځواکۍ او شته رسي، ځکه بیا اقتصادي بد وضعیت او بله خبره دا ده چې روغتیایي خدمات هم هسې نشته دي.
دغه اندېښنې او شکایتونه داسې مهال راپورته کیږي چې تازه د روغتیا نړیوال سازمان WHO خبرداری ورکړی چې د همدې 2015 کال تر پایه ممکن 10% افغانان روغتیایي خدمتونو ته له لاسرسي بې برخې شي. د دغه سازمان د افغانستان د څانګې مشر ایدوین سنیزا سلوادور د فرانسې خبری اژانس ته د دغه اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې د سږ کال لپاره چې امریکا افغانستان سره مرستې ځنډولي تر اوسه 3 میلیونه افغانان روغتیایي خدمتونو ته له لاسرسي محروم شوي دي. ښاغلی سلوادور ویلي د 2015 کال لپاره تر اوسه په افغانستان کې د موجوده 1018 روغتیایي مرکزونو له ډلې چې دوی سره ثبت دي 304 تړل شوي او ویره شته چې د کال تر پایه 260 نور مرکزونه هم وتړل شي. له دې سره به د کال تر پایه د تړل شوو روغتیایي مرکزونو شمیر له 500 واوړي چې د WHO په خبره د روغتیایي مرکزونو سم نیمایي شمیر دی. د سلوادور په خبره د دې مرکزونو له تړلو سره به د افغانستان د 45 میلیونه وګړو له ډلې 56 میلیونه روغتیایي خدمتونو ته لاسرسي محروم شي. دغه خبرداري د افغانستان لپاره چې د ملګرو ملتونو په وینا د نړۍ په کچه له دویم ستر بشري ناورین سره مخ هیواد دی په څه معنا دی. و موږ غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت نظر واخلو، خو ویان دی ډاکټر شرافت زمان لڅ ویلو ډډه وکړه. د عامه روغتیا وزارت یو پخوانی سلاکار ډاکټر باز محمد شیرزاد بیا وایي د WHO اندېښنه ډیره واقعي نه ده. شیرزاد وایي کوم روغتیایي مرکزونه چې د روغتیا نړیوال سازمان یې تړلي بولي بشپړ تړل شوي نه دي، بلکې په هغو مرکزونو کې د WHO څانګې تړل شوي دي.
د WHO دغه ادعا او دغه اوازه او دغه جړاګانې معلومات بے بنسټ دي او معلومات غلط دي، ځکه چې په افغانستان کې د روغتیایی خدماتو ارزه کول د دوی وظیفه نه ده. د افغانستان کې د روغتیایی خدماتو تمویل بودوجه هر څه ثابت دي او د یونیسف موسسې د خوانه دا تمویلېږي. د افغانستان د روغتیایی سیستم اساسي اصول دي. د دې لپاره نه امریکا بودوجه قطع کړي چې بانک جهانی د دې ذمہواري لري او جامع اروپا د خوانه دې ته بودوجه ورکول کیږي او تر اوسه پورې د سکوم څمنګ نه دلدلې چې د دې بودوجه قطع شي.
د معلوماتو له مخې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د روغتیایی کارکونکو د وړتیاو په لوړولو او د ناروغیو پر څارنه او پلټنه ډیر تمرکز لري. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د سږ کال په جنوري کې له لوړې وروسته یو شمیر فرمانونه صادر کړل چې یو هغه یې د WHO له اډانې د متحده ایالاتونو د وتلو په اړه و. ټرمپ د افغانستان په ګډون د نړۍ له بېوزله هیوادونو سره د امریکا بشري مرستې هم وځنډولې او په دې وروستیو کې وویل شول چې له افغانستان او یمن پرته به یو شمیر نورو هیوادونو سره مرستې بیرته پیل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان دی تامی بروس ویلی افغانستان او یمن سره بشری مرستې ځکه نه پیلوي چې په خبره یې په افغانستان کې د طالبانو حکومت او یمن کې حوثي وسلوال د دغو پیسو ګټه اخلي. د دوی دغه اندېښنې بیا د طالبانو د اقتصاد وزارت رد کړي او یې ویل چې بشری مرستې د ولس لپاره دي او طالبان ترې هیڅ ګټه نه اخلي. د طالبانو د بیا واکمنۍ لپاره روغتیایي سکتور له ستونزو سره مخامخ وو او له دې سکتوره د نړیوالو ملاتړ ورستربل کم او سلګونه روغتیایي کارکونکي له افغانستانه ووتل. د ازادي راډیو د وی موندنې لمخې چې تیر کال اکتوبر میاشت کې خبره شوه سلګونه روغتیایي مسلکي کډرونه له افغانستانه وتلي او شاوخوا 400 یوازې بریتانیا ته تللی دي. د چارو کتونکو وای د طالبانو حکومت باید هڅه وکړي چې په اوږد مهال کې روغتیاي سکتور له کورنۍ اوایدو تمویل کړي او د بهرنۍ بنسټونو له احتیاجه اخلاص کړي. خدا چې د طالبانو حکومت تر اوسه پر رسمیت نه دی پیژندل شوی او له اقتصادي ستونزو او د کډوالو دراستنېدو له بیساره څپې سره مخامخ دی، دغه هدف ته رسیدل ستونزمن بریخي.